ولو سره توپیر لري چې پریکړه به الزامي وي. یوسف خان زدران د ښاغلي حکمتیار خبري غونډه ته ورکړې او په اړه ریپورت لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو نوې طرحه لري چې له مخې باید د ټولو ډلو په شمول یوه ملي اجماع جوړ شي. ښاغلی حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې ناکامول یې د هېچا په ګټه نه دي، خو د جګړو په ختمولو کې ورسره مرسته کول د ټولو کار دی. ده وویل چې دی د روانو ستونزو د حل لپاره د داسې یوې اجماع په لټه کې دی چې سولې ته غاړه ایښودونکي طالبان او د اوسني نظام مخالف او موافق ټول لوري پکې شامل وي.
موږ چې کومه طرحه لرو هغه له مکنیو سره توپیر لري. اجالتا نور لوري چې په دولت کې شامل دي یا له دولته بهر دي، د دې دولت تغییر غواړي یا دوام غواړي یا راضي دي یا اعتراض لري، دا ټول لوري په خپلو منځونو کې سره کښینی، دا ټول ملي مسایل وڅېړي. د دې په شمول چې طالبانو سره به زموږ د سولې شرایط صحیح، موږ غواړو چې بس د تصمیم یو مرجع پیدا کړو. نن یو تشه ده، دا خلا باید ډک شي.
ښاغلی حکمتیار وایي دا مجمع به تبلیغاتي، تفاهمي، مشورتي او سیاسي غونډه نه وي، بلکې پریکړې به یې الزامي وي. نوموړي هیله وښوده چې د روژې تر پایه د تصمیم نیونې دا ادرس جوړ او په کار پیل وکړي. ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې دا وخت ګڼ سیاسي جریانونه او اجماعګانې فعال دي چې تر ډیره مشورتي او انتقادي رول لوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته کابل ته راغی او دا یې تر راتګ وروسته لمړنۍ خبری کانفرنس وو. د یادونې ده چې ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پلازمینه کابل کې د حکومت پر خلاف اعتراضونو زور اخیستی او سیاسي ناندرې زیاتې شوې دي. د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي چې د افغانستان ستونزو حل ته یوازې افغانان حل لار موندلی شي او د دې کار لپاره د ګوندونو او سیاسي جریانونو ملي اجماع او همغږي خورا مهمه ده.
اجماع بین المللی او اجماع منطقوی هیڅ معنا نه لري. ټول دنیا زموږ موضوع نه شي حلولی تر څو افغانان خپلو کې یو موټی او یو لاس نه شي.
ولسمشری ماڼۍ او ولسي جرګې هم په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته د ملي اجماع د جوړېدو خبره کړې ده. ویلي دي چې د روانو حالاتو په اړه د افغانانو په مشوره باید مناسب اقدامات ترسره شي.
هغه ملي اجماع چې ښاغلی حکمتیار یې یادونه کوي څومره ممکنه او څومره مهمه ده. په دې اړه اجمل تورمان د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات ښاغولې او په اثر کې ترې د ښاغلی حکمتیار د نننیو څرګندونو په اړه پوښتلې.
زه فکر کوم د حکمتیار سره د اوسنۍ کانفرنس د نننۍ خبرې د افغانستان د اوسنیو حالاتو سره تطابق لري، ځکه افغانستان په داسې یو حساسه مرحله کې ده چې د دې اړتیا لیدل کېږي تر څو د افغانستان د خلکو او په ملي کچه باندې داسې د اجماع راغوښتلو او په عین زمان کې د یو ملي کمپاین په ترسره کولو سره د روانې جګړې د خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي. نو دا ډېره ښه خبره وایي. حکمتیار صاحب په دې مطبوعاتي کانفرنس کې ما لپاره مهمه خبره دا وه چې دوی د جګړې په خاتمې باندې فکر کوي، دوی د جګړې په لمنځولو باندې فکر کوي، په عین زمان کې د صلح بحث لپاره خېدو لپاره خبرې وکړي چې د طالبانو سره باید هغه وختونه طالبان چې مشروع وختونه دي او د افغان حکومت وړاندې کړي دي باید ومنل شي. باید هغه وختونه چې هغه منطقي وي، هغه عقلي وي، د منلو وړ وي، باید د طالبانو سره صلح وشي. نو زه فکر کوم د صلح بحث ډېر قوي و. د حکمتیار صاحب په خبرو کې چې لومړی پرېس کانفرنس او لومړی مطبوعاتي ناسته او د رسنیو سره هیله بخونکې وه، مهمه خبره بل پکې دا وه چې د حکومت په هغې موافقتنامې باندې چې د سره امضا شوې ده ټینګار یې وکړل چې باید د دوی بندیان، د دوی هغه زندانیان چې د حزب دي هغه باید خوشې شي. نو حکومت ته هم یو مسؤلیت راجع کېږي او زه هیله مند یم چې حکومت په خپل مسؤلیت ترسره کولو سره دغه موافقتنامه تر پایه پورې کامیاب کړي.
بله، صدر صاحب حکمتیار صاحب په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په روسي او نامنیو کې دا یو تقریبا د زنځیر په شان باندې دي او په دې برخه کې یو شمېر کورنۍ کړي او بهرنۍ کړي لاس لري. په دې اړه باندې ستاسو نظر سره په دې څرګندونو په دې برخه
هغه خبرې او هغه لقات چې د نظام داخل څخه څرګندېدلې او دوی اشاره ورته وکړه چې د نظام داخل نه د بې ثباتۍ لامل ګرځي. بعضې ګروپونه دي، بعضې حلقات دي، بعضې اشخاص چې هم نظام خوري او هم د نظام په داخل کې دي، هم د بې ثباتۍ لامل ګرځي. د هغه وختونه د افغانستان خلک لیدي، د افغانستان خلک داسې خبرو کولو تمه څخه درلودله. نو بنا په افغانستان کې له بده مرغه د نظام په داخل کې هم چون د نظام په موازي شکل باندې داسې ګروپونه شته، د حلقات شته چې په جګړه کې خپلې ګټې ګوري یا په جرمي اقتصاد کې خپلې ګټې ګوري. نو د دې داسې ګروپونو له منځه وړلو او د کنټرول لپاره فکر کوم چې ټول افغانان سره باید لاس یو کړي، او دغه خبرې ډېرې حقیقي اړخ ډېر زیات درلوده، یعنی عیني او هغه حقیقي اړخ د خبرو ډېر زیات و نسبت د چې په علمي انداز کې خبرې وشي. په دې معنا باندې چې د ده خبرې ټولې په عیني او په حقیقي اړخ باندې ولاړې اوسي.
د ښاغلي حکمتیار پر نننیو څرګندونو مو د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات سره مرکه اورېده. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت په وایي د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې یو ځل بیا د ترکرې په وړاندې د ګډې مبارزې په سیمه ییز اجماع ټینګار کوي. همدارنګ به مولدي هم خبر کو چې افغان چارواکي د کابل د پروسې له کانفرنس څخه ترلاسه شوی پایلې د دوی د توقعو خلاف مثبتې بولي، او په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولی. دا او نور رپورټونه وړاندې په خبرونه کې راځي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي افغانستان به د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په سیمه ییز اجماع ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غني د شانګهای سازمان په ولسمه سرمشریزه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام قزاقستان ته رسیدلی. نوموړي دغلته نن په استانه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم کتلی دي. رحمت الله افغان په اړه تفصیل لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د شانګهای سازمان سرمشریزه مهمه بولی او وای افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي هیوادونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم ګواښ له خ درکړي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان به یو ځل بیا د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار وکړي. ښاغلی مرتضوی زیاتوي له تروریزم سره ګډه مبارزه کولای سي د غوستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
افغانستان تمه لري چې د سیمې هیوادونه په سانګړي ډول د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم پراختیا او ګواښ لا زیات درکړي، او له دې پدیدې سره په ګډه همکاري او اجماع مقابله وکړي. بیا به هم په دې ټینګار وشي چې له تروریزم سره مبارزه یوازې د سیمه ییزې همکارۍ او اجماع له لارې ګټوره او مؤثره ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسمه سرمشریزه غونډه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام په دورځني سفر د قزاقستان پلازمینه استانې ته ولاړ. محمد اشرف غنی به دغه سازمان د سرمشریزه په څنډه کې د روسي او هند له مشرانو سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کېښودل سو. افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دغه سازمان سره د څارونکي هیواد په توګه یوځای شو، او دغه شان ایران او منګولیا هم د شانګهای سازمان څارونکي هیوادونه دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب خپل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې او د افغانستان په نام نوې کې د یادو هیوادونو د لاسوهنې په اړه هم په قاطعیت خبرې وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د ځپلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
د تروریزم په مقابل کې باید موږ سره همسایه ملکونه چې همکاري وکړي، موږ همسایه ملکونه چې مستقیم غیر مستقیم مداخله لري او د تروریزم حمایت کوي. ولسمشر دا ټولې خبرې حتی وړاندې کی، او د دې په څنګ کې دوی شانګهای کانفرنس یو هلته شته، دوی باید تعهد واخلي.
ښاغلی صدیقي زیاتوي د شانګهای سازمان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې رول لري، او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د یوې ځانګړې طرحې په درلودلو سره په مهمو ټکو د دغه سازمان د غړیو پام ځان ته راواړوي، او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دوستانو خبرتیامو د امریکا غا غشنا رادیو واوریدا، خو زموږه غلا ساده رادیو ناوریدا. ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نه بیا اوریدلی شي. افغان حکومت وایي د کابل پروسې له کانفرانس یې د تمې خلاف مثبتې لاسته راوړنې لرلې. د ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد وایي کسان په دې کانفرانس کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه اسناد او شواهد وړاندې نه شول، خو ټولو ګډون کوونکو هیوادونو ته قناعت ورکړل شو چې د ترهګرو په تمویلوونکو هیوادونو به خپل فشارونه زیاتوي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې کومې تمې چې د کابل د پروسې له کانفرانس نه افغان حکومت لرلې ترلاسه شوې که نه. نجیب آزاد وایي
د کابل د پروسې د ناشې وروسته هغه توقعات چې موږ د لرې ناشې درلوده تر هغه لوړې لاسته راوړنې موږ درلودې. موږ د پروسې په جریان کې د ګډون کوونکو هیوادونو په ګروپونو وویشلې، په پینل مو وویشله، او هغه په افغانستان کې د سولې ثبات او زمنا د نړیوال توریزم په اړه دغه یو ډېر مهم ټکی و چې موږ پوینټ لرو چې دغه هیوادونو ته د قناعت ورکړو، د قناعت سره وکړو چې افغانستان د نړیوال توریزم سره جنګېږي، افغانستان له شلو ډېرو ترهګریزو ډلو سره جنګېږي. دا لکه پخوا داسې نه چې افغانستان د طالب سره جنګېږي، افغانستان خپله مسله ده نه، افغانستان د نړیوالو توریزم سره د نړۍ لپاره جنګېږي. ګډون کوونکو هیوادونو په مفصل ډول ولیکل چې ټول هغه ستونزې، ټولې هغه ترهګریزې ستونزې چې په افغانستان کې اوسمهال د افغانستان قرباني دی، هغه یې محکوم کړي او په ډېر تیل باندې په ډېر مفصل ډول یې ولیکل. او دا چې نن هغه هیوادونه چې د ترهګرو ته پټ ځایونه ورکوي، چې ترهګر هلته روزي، ترهګر تمویلوي، دغه په وړاندې ګډون کوونکي هیوادونه باید په مشترک او جدي یو واحد موقف ولري چې ښکاره خبره ده اشاره پاکستان ته وه.
آزاد صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو د پاکستان نوم واخیست په داسې حال کې چې له کانفرانس وړاندې م ته یادونه کړې وه چې د کابل پروسې کانفرانس د افغانستان لپاره یو ښه سټیج دی او د پاکستان په اړه به ټول هغه اسناد او شواهد چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي، د دې ترڅنګ د توریزم تمویل کوي، دغه اسناد به نړیوالو ته وړاندې کړي. دغه اسناد وړاندې شول، شواهد وړاندې شول کنه؟
افغان حکومت نه یوازې په تیرو دوه نیمو کلو کې، بلکې تر دې هم آفاته په تیرو لسو دولسو کلو کې هغه ټول قضیې وکړې چې پاکستان دخیل و په وړاندې اسناد پیدا کړل او ډېر معتبر اسناد دي. دا چې موږ د کابل په پروسې کې اسناد مستقیم ولې وړاندې نه کړل، څو دلایل لري. لومړی دا چې موږ وتوانېدلو چې دغه هیوادو ته دا قناعت ورکړو چې بلې ترهګرو پټن ځایونه په پاکستان کې دي او دغه هیواد چې دی اوس هم ملاتړ کوي. اما کله چې د اسناد موضوع سوه، اسناد دغه محرم اسناد، دغه معتبر اسناد باید ډېر معتبرو مراجعو ته ورکول شي. موږ یادونه وکړه، دا وویل چې موږ اسناد لرو، موږ دا وویل چې موږ ټول هغه څه لرو چې په پاکستان هغه ځای ته بوځو چې دی ګواکې یا به دې هر څه ډېر ژر لاس اخلي او یا به هم د یو د بد برخلیک سره مخ کېږي. اسناد چې موږ دلته په عملي ډول د ګډونوالو سره شریک نه کړل، یو دا سټیج موږ خپل وو. یعنی موږ یادونه وکړه، موږ لکه له ځانه چې ځان ته دلته اسناد ورکړي، دا سپیز موږ وو، دا ناسته زموږ وه، زموږ په مشرتوب او زموږ په رهبریت او ملکیت باندې پر مقبول کېدل چې دا پروسه به دوام ومومي. او بل د معتبر مرجع وه د څو خبره ده چې دا اسنادونه موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې د ملګري ملتونو د امنیت شورا سره، د کانګرس سره، د ناټو سره او نور هغه معتبر ادرسونه، نړیوال ادرسونه چې په دې اړه باندې تصمیم نیولی شي او د ټولې نړۍ یو واحد فشار شي په پاکستان واردېدی شي، موږ باید له هغو سره شریک کړو ډېر ژر.
نو فکر نه کوئ آزاد صاحب چې یو ښه فرصت مو له لاسه ورکړو؟
نه، دا ناسته لکه تېرو ناستو داسې ناسته نه ده چې یو ناسته خلاص و. لکه موږ په تېرو کې په بهرني هېوادو کې هم په افغانستان کې د کابل پروسه هم دام د کابل پروسې دوام دی، اما هغه ډول نه دی ځکه چې ځې ملکیت او رهبریت افغان حکومت لري. دا یوه لړۍ ده، دا لړۍ به دوام ومومي او د افغانستان په اړه باندې ټولې ناستې، د افغانستان د سولې ثبات، د افغانستان په افغانستان کې ترهګرۍ جګړې په اړه باندې ټولو ناستو مشرتوب او مالکیت د افغان حکومت سره دي. دا لړۍ دوه فیز به ډېر ژر په نژدې راتلونکي کې موږ بیا هغه کو پر لا واچو.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب، کور ودان خوشاله.
دا ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد چې ویلې د کابل کانفرنس د دوی تر تمې پورته مثبتې پایلې او نتایج لرل.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غلا ساده ایرانیو ناوړی دا ایران مذهبي مشر په تهران کې ورسته حمله بی اهمیته ګڼلی. آیت الله علی خامنئی ویلی د غاملې به د حکومت ولس په هوټ اغیز و نکړي. په دې حمله کې چې په تهران کې شوی دیار لستنه وشل شوی. جزئیات الله صالح محمد صالح تخاور.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د چهارشنبه ورځ حمله چې په تهران کې د ایران د پارلمان پر ودانۍ او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی پر مقبره وسوي بی اهمیته وګڼلی. مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویل دغه سبریدونه به د ایران د ملت او حکومت هوډ کمزوري نه کړی.
در اراده مردم هیچ تأثیری نداره.
ټول دې پدې پوشه چې دغه بریدونه به د خلکو پر هوډ هیڅ اغیز ونه لري. دغه برید کوونکي تر هغه څه ډیر واړه دي چې وکړای شي د ایران د ملت او د مسولینو پر اراده کوم تأثیر ولري.
د فرانسې خبری آژانس لیکلی شپږو حمله کوونکو د تهران په مرکزی برخه کې د پارلمان پر ودانی او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د د پر رهبری د انقلاب په 1999 میلادي کال کې سویو. د چهارشنبه ورځ د غبرګي حمله په ایران کې لومړنی داسې بریدونه دي چې د اسلامي دولت ډله یادایشي مسولیت اخلي. د ایران کې پورستیو کلونو کې له خونړیو تروریستي بریدونو ګڼل کیږي. په دواړو حملو کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په روغتون کې یو ټپي سوی د ایران د روغتیا وزیر ته وضعیت بیانوي.
په دوه متری کې د درنې وسلې حمله وشوه چې زه دوې مرمۍ پر پښه ولګېدم. وسلوالو مخونه پټ کړي وو. په هر هغه چا یې ډزې کولې چې په مخه ورتله. دا څنګه امکان لري چې دغه کسان له وسلو او مهماتو سره د مقننه قوې یوه مرکز ته داخلي شي؟ هلته هیڅ کوم انتظامي مامور یا هم امنیتي تدابیر نه تر سترګو کېدل. پر ټولو ډز وشو.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا مرستیال رضا سیف اللهی پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل حمله کوونکي د ایران اتباع و چې له داعش ډلې سره ملګري سیبه وه. د فرانسې خبری آژانس په حواله د داعش ډلې جنګیالي چې سنیان دي د ایران شیعهګان مرتدین ګڼي. تهران په ژوره توګه د دې ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې په پوځي مبارزه کې ښکیل دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو دا اړیکو شمېرې 0999405340 0972255.
ایتالوی او هسپانوی څیړونکو د افریقا بیوزلو خلکو ته د اوبو رسولو په برخه کې یو نوی طرح را مخته کړی. که غواړئ چې په دې طرحې خبر شي چې دا څه ډول طرحه ده، نو راځئ اسمت ساروان ته بغوږ شو.
د ایتالیایي او هسپانوي څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 5000 لیتره د چاکو به برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,000,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
دوستانو، و مو اوریدل چې ایتالوي او اسپانوي څیړونکو په افریقا کې بې وسلو خلکو ته د اوبو رسول لپاره یو په زړه پورې طرحه را مخته کړې ده. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که اسمسونو ته ورشو، ستاسو څو اسمسونه دلته ماته په کمپیوټر باندې چې ښکاري، نو بصیر هیلمن له کابل نه وایي د کابل د روانو حالاتونه د ایستلو یوازینۍ مؤثره لاره د افغانانو او د افغانستان د ټولو قومونو ترمنځ اتفاق او اتحاد دی. یو بل اوریدونکي د محمد رحیم په نوم له کندهار اندېښنه ښودلې ده په داسې حال کې چې په قطر باندې د خلیج د هیوادونو لخوا بندیز لګیدلې. په دغه هیواد کې د طالبانو د دفتر برخلیک به څنګه کیږي او آیا دا به د سولې په بهیر اغیز کوي او کنه؟ عبدالواحد مدقق د لوګر نوی د ولسمشر اشرف غنی سفر زکه ګټنه لري چې داسې ډیر سفرونه مخکې شوې دي، خو ګټه یې نه ده کړې. میرویس د هلمند نوی طالبان دی خپلو کارو ته وګوري، جهاد د مکتب یا د ملکیانو په وژلو باندې جهاد نه دی. اوس به د څو کډوالو ستونزې ستاسو په هغه پیغامونو کې واورو چې زموږ په تلیفوني ماشین کې مو ثبت کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زاد کوټ دلا ورخان دا خبر کوم چې په پاکستان حکومت وايي د جولای پر 13مه مهاجرین د ترکیزي زوم چې دا وخت یې موږ سره برابر دي چې دا رجستریشن کارونه ورکول شي اختر ته یا د اختر وروسته موږ ولاړ ته خبر ترمه پر 13مه یا د اختر څخه نو په ځمکه مخ کې
د محمد ریاض د غرمي ولایت څخه افغانی نه موږ دغه غواړو زمونږ یو مهاجر یا افغان پاکستان ته ځي پاسپورټ اپ کې ورکړي هغه بیا هم پوسټونه کېږي هغه بندې کېږي هغه ور کېږي او د هغې نه د افغانستان هر ګوټ ګوټ کې ترې دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
السلام علیکم رحمت الله فریدی سے دے افغان تک سے بات کو پاکستان سے پروس ہیں اسوانی احمدی نے ہے کہ یہ مہاجرین کا سرو سرو سو ڈالر ہوتا کون سی ان مہاجرین کا سرپنا جائے نہ لے وہ پاکستان جی چاہتے ہیں ان کا ڈر گرمی تان کریو
پر خیبر پختونخوا کے دے افغان کڈوالو داتا شی مشر عبد الحمید جلیلی دغوری دون کی تپہ جواب کی وای
افغانستان حکومت اور پاکستان حکومت دوڑ اپ دی مانی ٹنگار کو چھ بعد سرو سو ڈالر فی مہاجر تو ور کڑی شی لیکن یونیسی دا ایار اداری دا فنڈ کمبوت لوجی دا دینا مذرت وقت خوبی هم دا مارچ میشت دیو گیپ او فاصلی پاساس مانی او دیو چانس پاساس منگ نا وقت وقت تر سو چی منگ دویو کولیشی چی دا دونرانو سر تا ماسونی سی چی فنڈ را جلب و جذب کی لیکن لبدا مرغا فنڈ پاگان دا زمانی پیدا نشو.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. یوار بیا پامو کوي د افغانستان سیمې او نړۍ او بخې په افغانستان کې د ماسپخین څلور نیمې بجې شوې. یوار بیا پامو کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له رضوان مراد نه اورو.
د چین ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. افغان حکومت وی تمه لري چې د شنګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزه به د تروریزم ګواښ درک کړي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې روانه ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړۍ د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. حکمتیار دا څرګندونې نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وکړې. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت مرکز کې د وروستیو تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسله وال مخالفان وژل شوي دي. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او پراخ شوي دي. په همدې حال کې د تهران د ایران رسنۍ وایي چې د پرونیو حملو د قربانیانو شمیر 1000 ته لوړ شوی دی. تمه کیږي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان به هند او پاکستان د خپل بشپړو غړو په توګه نن اعلان کړي. او د برتانی خلک نن په عامه انتخاباتو کې برخه اخلي او په خپل رای سره پریکړه کوي چې څوک له اروپای ټولنې څخه د دې هواد د وتلو پروسه پر مخ یوسي.
دو بجې او یو دیرش دقیقې شوې. دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه له سباون کاکړ نورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پاموکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تاګه چوي چې یو شمېر افغان لوبغاړي د تکواندو په هوغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په کوریا کې ترسره کیږي. د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدل صبر او مریاض د ریټو ویل چې په دوه سیالیو کې د نړۍ د 200 هیوادونو ترڅنګ څلور افغان لوبغاړي هم ګډون کوي چې یو انجلۍ ده. د شغلي عمرې په خبره په یادو سیالیو کې افغان لوبغاړو د ګډون لپاره خپل تمرینات پوره کړي او د سفر چمتووالی روان دی. افغانستان د پنځګونو فدراسیون مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې به د کوچنیو عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ د سوک وهنې د لسو کلبونو ترمنځ سیالي ترسره شي. د یاد فدراسیون مسؤل خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو لپاره به وزن کشي سبب پیل شي او په خبره لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د ښاغلي سروري په خبره دغه سیالي د روژې مبارک میاشتې په مناسبت ترسره کیږي. او روسي خبر دا چې افغان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې هغه درې لوبغاړي چې له ویسټ انډیز سره په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېدل او په 15 اوریزو سیالیو کې ګډون نه لري بیرته هیواد ته راستنېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې په دغه لوبغاړو کې کریم جنت، نجیب زدران او عثمان غنی شامل دي.
افغانستان کې ټول لوبغاړي او عثمان غنی هغه لوبغاړي چې په 15 اوریزو نړیوال لوبو کې د ویسټ انډیز سره وړاندې ګډون نه لري هیواد ته راستنېږي. عثمان غنی د لوبې پر مهال کله ټپي شوی ده او له دې وجې نشي کولی چې پر روانو لوبو کې ګډون وکړي.
نومړي ویل چې عثمان غنی له ویسټ انډیز سره د لومړي شل اوریزو سیالۍ پر مهال ټپي شوی او په پاتې نورو سیالیو کې د لوبېدو جوګه نه و. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو اوریدل. او وړاندې په خبرونه کې اوري چې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای بلکې برعکس دښمن به لا رامنځته شو فرصتونو ګټه واخلي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم خبرېږي. په کابل کې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د کابل ښار د لارو تړل ستونزې واری. دوی وایي په اسلامي او نورو قوانینو کې مظاهره او د عدالت غوښتنه د هر وګړي حق دی، خو د دې حق ته ترلاسه کولو لپاره باید د نورو حقونه تر پښو لاندې نشي. حدیث پردیسی پاړه رپورت لري.
د افغانستان د دینی عالمانو مجموعه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کابل اعتراض کوونکو کابلیانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې. د دغې مجموعې غړی او دینی عالم سمیع الله ریحان وایي د کابل د ښار په منځ کې د لویو لارو او واټونو تړل ستونزې نه حل کوي، بلکې برعکس دښمن به ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د لارو بندول دا د مسالې د حل لاره نه ده، نو په خپلو درنو هیوادوالو خصوصا د کابل په ځوانانو باندې او په هغه ځوانانو باندې چې خفه هغوی سرکونه بند کړي دي، د یو عالم په صفت غږ ور باندې کوم چې دغسې د لارو بندول دا د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دي. د دغسې لارو بندولو نه دشمن همیشه بد استفاده کړي ده.
په ورته وخت کې د کابل په وی بل څنډه کې د دعوت اسلامي په نوم ټولنې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خلک یووالي، زغم او قوت ته راوبلل. د دغې ټولنې مشر مولوي عبدالهادي هدایت وایي د اسلامي عقایدو له مخې په یوې مسلمانه ټولنه کې مدنی او د عدالت غوښتنې حرکتونو ته قومي رنګ ورکول مردود دي.
در یک کشور اسلامی که 99.5% مسلمان هست، تنوع زبان و رنگ
دای وی په یو اسلامي هواد کې چې سبان نه نوي سلنه وګړي مسلمانان دي، د قومونو او ژبو تنوع د دې پیغام رسوي چې مونږ باید د سیاسي، ټولنیزو او کورنیو نظامونو په جوړولو کې قطعا باید د قران پاک ارشادات په پام کې ونیسو. خدای
واحد او لا شریک را مت نظر داشته
باشیم. دا څرګندونه په داسې حال کې چې په کابل کې د تیرې ونی د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په خبرګون کې یو شمیر کابل خاریانو مظاهره وکړه چې وروسته بیا دغه مظاهره په توتریخوالي هم وو. د جمعې د ورځې له مظاهرې وروسته نن د اومې ورځې لپاره هم په کابل کې اعتراضونه دوام لري او اعتراض کوونکو د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر د تحسن خیمې درولې دي او د خلکو ترافیکو پر مخې لارې تړلې. په ورته وخت کې د حق او عدالت ګوند هم پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې حالات نازک دي او دغو حالاتو ته په کتو باید په هیواد کې دننه سیاسي ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي. د دغه ګوند مشر معین مرسیال د پنځشنبه په ورځ دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته ویل
هغه کسانو ته چې نن یې د کابل په ښار کې خیمې درولې دا غوی ته هم زمنګ وړاندیز دا دی چې د افغانستان د ډېر خطرناک نازک موقعیت په لحاظ باندې دا د افغانستان د قضایا او د پاره د حل لاره نه ده. راشي چې د تفاهم، مذاکره او ناستې لارې موږ د خپلې ستونزې حل کړو.
د خاغلی مرسیال په خبره د هیواد نازک او کړکیچونو حالات ته په کتو خبره وی چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړی تو ورکړل شي. د پداسې حال کې چې د کابل امنیه قماندان حسن شاه فیروغ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د مشرانو په منځګړیتوب هڅې روانې دي چې ډېر ژر د کابل ښار له یو شمیر واټونو څخه د تحسن خیمې لري او له دې امله د ښاریانو ستونزې هوارې شي.
په دې رپورت کې مو د کابل د امنیه کمانډان حسن شاه فاروق هغه څرګندونه ته اشاره باوري د چوي د مشانو په منځګړیتوب ډیر زر د کابل خار له یوشمیر واټونو څخه د تحسن خیمه لري او له دې عمله به د خاریانو ستونزې هوار شي. حسن شاه فاروق د پنځم په ورځ لازادي لري سره خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې ده. د مرکه ورو
مظاهره د حق دای مدني حق دای هر څوک لري چې خپل اعتراض وکړي خپل خبرې خپل مطلب خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي تظاهرات وکړي تحسن وکړي د دوی حق دای. د پولیس وظیفه ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي. مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې د مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویل دي داسې هم نه دی. د مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي. د مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګم دا داسې خیمه درولې ده، د ترافیک ته مشکلات پیش کړی ده، خلکو ته مشکلات پیش کړی ده. ان شاء الله چې دا گفتگو دوام لري، د بزرګانو مشرانو په دې اړه کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
دوستانو، حسن شاه فاروق د کابل د امنی کمانډان سره مو مرکه واوریده. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ونیزو پروګرامونو ته رسو. اساسي حقونه د هر ماشوم لپاره وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي؟ او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې کله غږی ګول موږ سره میلمه د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاست دی. له هغه په پیل کې پوښتلی چې په خپله د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په هکله معلومات راکړي.
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل ترسره کړي سرغړونه بلل کیږي.
سرغړونه بلل کیږي څه وخت او کوم ماشومان؟ اغه کورونه کوي چې هغه خلاف دی قانونوي.
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل ترسره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي. یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع په نه عملي کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې وکلنې عمر نوی بشپړ کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې وکلنې عمر یې بشپړ او د 12 کلنې عمر یې نوی بشپړ کړي.
دی وو کلو او 12 کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د 12 کلنې عمر یې بشپړ او د 18 کلنې عمر یې نوی بشپړ کړي.
له 12 کلن نه تر 18 کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د 12 کلنې عمر یې نوی بشپړ کړي، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سات هوي ورته جزایی مسولیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبران وړو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کومو ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په سلور دیش ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي. کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلای شو چې همدا اوس د وسوا کس شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزون کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغه ماشومانو د کچې د رقمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلی وزارت څه کړی دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپیشل دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون پرانا کې تصویب او نافذ شوی، د ماشومانو لپاره د حج پریکړه ورستنی لارې د اصلاح او بیا روزونې په توګه ګڼلې دي او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصریح شوې دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړې محکمو ته واکمني په برخه کړې چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
دا کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونه په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیزو خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیزو خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاریه صادرول.
چا د اختاریه صادره کړی؟ کورنۍ.
ماشومانو او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازات او مشروط تعلیقول، په کور کې حد زول.
یعنی ماشوم باید په کور کې وساتل سي؟
په کور کې وساتل
سي. ترڅو چې دا جرم ثابت کیږي.
یا او بل اخره ورستنې لار چې هیڅ ډول بل لار موجود نه وي، د ماشومان او د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحلې ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلول نسی، په دغه برخه کې څه کړی دي؟
کله چې مون شپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومان شمیر په کال 2014 کې 3,990 کسه او په کال 2015 کې 3,420 کسه او په 2014 کال کې 3,080 کسان خایي چې دغه امار په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلي او قضایي کارمندانو لیدلورې له ماشومانو سره ډېر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایي سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابته کړې چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کیږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي کې مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولي شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل ازادي نه بې برخه شي او د ازادي د بې برخه کول لاره باید ورستنی د حل لاره وګڼل شي.
د پولیسو، عامو وګړو، عدلي وزارت او بلخره د یونسف دنده د ماشومانو د سرغړونو په حق له څه کېدلی شي؟
عدلي او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حق له خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایه د تداوی نه آسان او ارزانه. د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامه په پاله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نژمن لیک واخلي.
نژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات، یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکی د سیاوت.
یا یا سو خپل ماشومان لا خو روز او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروز ته د سیرنه او تعقیب داند لري، دوی هم باید به له توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نه مخکې د توقیف نه کار وانخلي ترڅو د هغوی د تخته خطر موجود نه وي. د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منزګل توپ توافق را منسته او د دوی دوسیه حفظ کړي. د ماشومان ځانګړي محکمې د قضایي چارو با صلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او خوندي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډېر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډېر ارزښتناک رول لري. د خوندۍ چاپیریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډېر مهم او تاثیرګذار دي. خون کې د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاق او پاکوالي، د خسلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دی چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسسه متخلفو ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کمواله د حج بدلونه په پلې کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول ازادي رادیو څخه د اتلیو سره د ویان محمد امان ریاست خبري د ماشومانو د جرم په اړه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
کور کله جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستری مشی ولزنی خلق پخپلو کورونو کی وسلی ساتی
پینزدازه اوتومات رسای ده انواری کی میخی مسترخ قلب ده کلی مسترخ پلوی
کورونو کې د وسلو ساتل کومې بدې پېښې پیدا کوي
اوس ما ته قار راغی مثالې توپک باسي ډازه غه سړی وي
په دې اکلا د خلکو کیسې او د دولتي مسؤلینو خبرې اورو په وروستیو شېبو کې تمثیل جوړه هم چمتو شوې له موږ سره اوسئ درمن دوستانو کله چې د وسلې نوم یادېږي نو سم له لاسه مو ځان ته جنگ جګړې او مرګ جوړل راځي. د همدې لپاره خو ډېر خلک له وسلون کرکه کوي خو ځینې نور بیا دومره علاقه سره لري چې ان په خپل کورونو کې هم ساتي. تجربه ښودلې چې په کورونو کې د وسلو ساتلو ډېر خلک مړه او ټپیان کړي دي. د ننګرهار اوسېدونکی الامیر وایي کله چې د خوښۍ کوم مراسم وي او خلک هوایي فیرونه کوي هغه وخت معلومیږي چې په څومره کورونو کې غیر قانوني وسلې ساتل کیږي.
هر کور هم دغه معلومیږي چې دا مسله ده. هر سړي سره په کور کې سلا شته ابل او ولا مون کور کې ناس مخصن ډوډۍ خوړل جزمن په مخ خزر به وشه مال څه خبره ده د خلکو د اسمال اور د اسمال اور بس دولت پښتنه نه کوي اوس د څه کور نشته افغانستان کې یو وسله یا دوه وسله ونه لري کول کی
هغه خلک چې په کورونو کې وسلې ساتي علت یې نام نیخي. ځینې نور بیا د وسلو ساتلو سره شوق لري لا وسې ساتي. په همدې اړه باید د درې تنو کسانو خبرې واورو چې په کور کې وسلې ساتي.
په کور کې شته د ټوپک مې بنده پوخ یې مسیحي ښایي کالتوس یې لیده دي پنځه ډزه اوتومات روسی ده انوارۍ کې مې ښایي کلي مسترخ قلب ده کلي مسترخ پلوي چې کله ځم بس استفاده کوم بغیر دانه بېرته وړم پاکوم یې ځای کې ږدم.
بعد ما خامه دغه جاده کې سوکته نيسي چې بي پي سي دغه جاده کې خنو کوستي دوسي یي وري مونږ غیره تاتلو نو دا پولي گزارګا کې منه شپږ دي زروونه واست هم نه په اطراف پاکستان په خارګستا دې لپاره حل مجبور دي ساتي کنه چې باندې پیسې ځاپ نه دي سي تو په کاخلي
سلام کور کې خره چې چار به ساتي کور کې کراګي او ساتي خي د سپي غل راځي او نفر په کور باندې تاروس کوي خلک کور د خاطر حفاظت خاطر خلک کور کې سلام هم خپل کور کې چاري ساتل په خو چې بس جنور کې کیدو چې کور کې سلام نه بشه باندې بده زو ساتي
زودی ته چې په کور کې د وسلو ساتل کومې بدې پېښې پیدا کوي. اجي امان الله د خپل دوستانو په اکله وایي چې مېرمنې په کور کې د ساتل شوي ټوپک له واجی مړه شوه.
کله کې څوک نشته د ټوپک راخیستې ګوري هغه ټوپک کالتوس ده دا پیپیږي نه هغه چې دلته ماشې ته ګوته ورولې ده دا دلته لګېدلې ده چې ډاډه راوښي کله کې ډاسا چې خلکو لټوي دي چې څوک هم نشي وخت ده لګېدلې ده چې ګوري ګوته ماشې سره نښتې ده خو ماشومان دي کنه ځلانه دي نه پیپیږي دا شردار ټوپک خو ما دي مرمې خو کالتوس خو کنه سړی ته زوبلیږي مري کنه.
پا په ډیرو سیمو کې بیا ماشومان هم په کور کې د ساتل شوي ټوپک قربان شوي دي. د کابل اوسېدونکي منان چې خپله هم ډېر ځله وسلې له یو ځای نه بل ځای ته وړي، د یو ماشوم مرګ لیدلی.
داسې شی شوی ده چې ملازره کوه کې سړی دا مور ورته د خپل زوی ته داسې بده خبره وکړه، څه بده خبره ورته وکړه، هغه کار راغی لاړه کور ته ټوپک باندې مرمۍ کېښوده، دا ځانې پې ویشته. زما خپل په ټوپک بولی باندې هم نس روانم، شاته مې یو سړی روانو، ټوپک رانه خلاص شو، ټوپک بولی باندې مې خلاص شو، خپله ډزې وکړو، بعد سړی شمله اوچته مې وړه، خو سړی ژوبل نه شو. یو بل وخت تمانچې مې اخیستلې، خرڅولې، مې وړلې مې ترکستان ته، دا سړی خوجه کې هلته زموږ یو تړلې لور د کره ناست وم، دا تمانچې مې ښکلې یو مې ورکړو، بل مې کېښودو، ماما زوی مې دې تمانچه واخیسته، داسې خلاص کړې، داسې ډزې وکړه. زما د تړلې د لور پښو منځ کې ولګېده. دا د ټوپکو مسلې خو ډېرې دي، ما خپله نور کې مې ښکار کوو، داسې په یو کانډې کې زه ناست وم، یو کانډې کې مرګره ناست وم، او داسې ټوپک بس خلاص شو، رانه پرې مرګري ولګېده، هغه دوه درې ساجمې پرې ولګېدلې، مرګ خو پکشته نو.
د خوښیو په مراسمو کې هم هوایي فیرونه کوي چې په هغو کې هم ډېر ځله خلک مړه او ټپیان شوي دي. د وردګ اوسېدونکی حاجي نصرالله په خپل کلي کې د یوې ناوې کیسه کوي چې په هوایي مرمۍ لګېدلې وه.
داسې پېښې زخته ډېرې شوي دي، توی کې و، په توی کې همداسې هوایي ډزې کلې، نو هغه دغو سړي د لاس نه دغه کلشین کوپ ټیټه شوله، په آس باندې یوه ناوې او یوه ټنګور یې بولي په پښتو کې، هغه سورې وې، دواړې ولګېدلې، یعنې دواړې مړې شوې. تفلل داخل دغه ټوپک باکسریات وخت داسې و چې د ښکار به داخل رول مرمۍ به کې پاتې و، نو په جمعات کې داسې وطن دغه ټوپک خسره مشکې ګوته داسې ویلا، یو نفر په ولګېدلو په جمعات کې، نو هغه بشارګۍ مړ شو. داس پیښې شوي دي ډېرې. ټوپک ساتل یو زر الحال دی په کور کې.
خو په هغو سیمو کې چې خلک یې په کور کې د وسلو ساتلو په زیان پوهېږي، هېڅ کله یې نه ساتي. د کندز اوسېدونکی اکبر وایي عصبانیت خو له انسان سره مل وي، که چېرې د قهر په وخت کې وسله وي نو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې وروسته بیا نه جبران کېږي.
ته باور په خدای وکړه که نور لا دانه څه شی په دې کلي کې ما لیدلي او یا مې دا خبر اورېدلي، نه ساتو او نه ساتلی سو، نه شوق لرو. د ټوپک ډېره غټه مسله جوړېږي، 1500 رقمه جنجالونه پیدا کېږي. اوس ما ته قهر راغی مثال تا باندې په غوسه شوم، خدای نه خواسته زه اتمی قهر راغی، د شیطان کار دکن ټوپک باسي دا زغه سړی ویل. دا یو جنجال، بل جنجال دین دا شه د خپل خانه مته په غوسه شه ټوپک راخله داز ویل. دا بل جنجال چې نه یې خبره ده، خو چپلا کا به واخله لپخې نه به و باسي خپل خانه مو بده پی ویل. هیڅ ستونزه به نه درته، نه به زخم لري، نه به دا کوم شکایت لري چې ښځه دې وویسته مړه دې کړه که نه شهیده دې کړه. هغه ورور پلار دا درته راځي، تربرونه قومي چې عدالت نه بد غواړي، څلور ښځه به بد درنه غواړي. څلور ښځه هغه ښځې لکه موږ او تاسې چې دوکان ته درېږو او رخت په خوښه باندې اخلو، په دې رقم باندې به په خوښه باندې درته اخلي. که وی نه لري پیسې به ورکې دوه دوه لکه روپۍ، څو روپۍ کېږي څلور ښځې، اتلکه روپۍ به ورکې. دا ښه خبره ده چې موږ ټوپک په کور کې ونه ساتو، لاس ته داسې ونیسې او یسې ونه ساتي، څه کوي، څه ضرورت ورته لرو؟ یس.
لیکوال حاجي مجید بهلول چې د زمانې غوښتنې په نوم کتاب لیکلی، په پښتو یو داسې انځور رسم کړی چې په هغه کې وسلو ته اور وراچولی. له هغه سره هم په کور کې د وسلو د ساتلو پاک غږېدلی. هغه له ټولو خلکو نه غواړي چې په کور کې وسلې ونه ساتي، ځکه وسلې پیښې زیږوي او له پیښو نه وروسته بیا پښیماني هیڅ ګټه نه لري.
په دغه کتاب کې هم دا د ما وسلو ته اور اچولی دی. ډېرې بدې خاطرې لرم، له نن څخه 55 کاله پخوا په المامت کوشککي چې په هلمند کې هلته و، د تعلیم و تربیې رئیس هم و، د ټوپک توپک ساتلی و چیرهی پا کور که ده دو زامن و ده یو توپک را خیسته پر بلی نیولی ده ده مسخرو پر کم پر خپل ورور چو وستی ولم آقا یوی خواته تیجه آقا بلی خواته تیجه پا دغه توک و تکالو که بلاخره پر ماشا گتک ششول سوا او خپل ورور سوری سوری که چه ز پا خپل ده ده شاید بما چه بیا پاتیه و جنازی و پا دی که می هم اشتراک ورکی دیر نوری داسی ناور پیش سوی دی پا دغه خیرخانه که میره و شدی تولی و جا توپک پاک اگه خواری پاکاوه درزی وکی یلت مرمی پک شوی لمنز ولاده دیر نور داسی لمنز تلیلی دی هیچ دول وصلی ساتل پا کور که ده جاریها او ناریا جاریها یا لکه چاکو چاره حتا تیره پیچکاش دا دیر سخت بدبختی رجزی سخت توجه پا کرده چو وصلی دی اتا ده بازیچی پا دول باندی دی هم خپل بچانو تا چوک وصلن نراو دی توپک توپنچا، چاقو، چاره، سپکی او درنی جاریها او ناریا وصلی ساتل پا کور کی دا یو مصیبت پیشی.
قدر من دوستانو، د خبرمنه په دې برخه کې تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د ماشومان واکسین په پوره توګه ټولې دورې نه کوي.
ویلم د خسته ګذر ترغله لکه بلبل چې باران وهلوینه لکه بلبل چې باران وهلوینه خدای به په خپل مز دیګر کې د چنارو چکو تم ګورمینه د چنارو چکو تم ګورمینه
چې شو دا خزه وخزي څه شوې
څه وایې چې نارې دې بندې کړې
یوه سپینه پاڼه راوړه چې یو یاداشت واخلم ځان سره چې د یاد نه مې وځي
څه پنځوس کلمه سودا خو مې نه ده درنه غوښتې خو لږ سودا ده دغه د واخله په دې کې ولیکه
وخزي دا خو د ویي د واکسین کار ده دې باندې څنګه ولیکم
و څه یې کوې واکسین خو مې وکړه
نو وخورې د انصاف درکې دلته وګوره ته دې کار ته وګوره دا څومره خانې پکې دي دا هر یو دی واکسین دی او تا دغه یو خانه درته خط کړی دا نو ټولې پاتې دي
کور می دی ودانی دغه یو یو دوره واکسین خو می کړستا ما شومان موږ چا واکسین کړی یو تا دا ګوره راته څنګه رکه روغه ناستایم
ډیر رکه روغه ده خوري کله می سر درد کی کله تبی نیولم زیړ زبخله رنگ دی نور ور باندې چی شوشي
زما واست وخت ته ولاړو بو یو لاغه وخت اوس خو شکر دی ډاکټران ډیر دی زما واست پخ کی چی شو ام داده چې ستا ماشومان ټول ورځ ناروغ وي واکسینونه دې نه دې کړي
خورې ناروغي په واکسین پورې څاره لري
څنګه نه لري دغه واکسینونه چوروه نه کې دغه شرې نیسي
و خورې غیر د دې نه چې ماشومتوب کې ګټه ورته کوي په راتلونکي کې هم دې ته ډېرې ګټې کوي
څه ګټه به ورته وکړي
هېڅ ګټه به ورته ونه کړي ځکه ته خو ډاکټران نه پوهېږې که نه هغوی چغې درته وایي اعلانونه درته کوي ته وایي څه ګټه به ورته وکړي ښه خورې ته زه څه ووایم
ګوره ورور خیر دی دام نه ده ملامته دا نه ده پوسه یې په دا خبره دغه کارت چې مو سره واخې هلته دي ورته وایي ډاکټر ته چې دغه د کم واکسینونه یې سوي دي کم پاتې دي چې انوز زما د اولادو وسي ټولې دې بوزي
زه به بوزم که ورته سبا کول سبا به وکړي که بله ورځ یې ورته کول بله ورځ به بوزم
وکړه کارتونه یې پیدا کړه ټوله کارتونه پیدا کړه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com